د ازادي رادیو پښتو خبری سات ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربانیم. ستاسو د روغتیا په هیله. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 14 نیټه او د 1404 نیم هجری شمسی کال د لیندۍ 15 نیټه ده. خبری سات د طاهر روشان په تخنیکي مرسته خبریږي. په دې خبرونه کې د نن ورځ مهم خبری موضوعات دادي. د افغانستان دفاع وزارت د امنیت چې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیت ځواکونو تلفات نسبتا ډیر وو. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست په ورسته واورو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، مننه. د نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی دی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. او دغه راز یو روسي توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سوی دی او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان لګېدلی.
مننه فریبا جانې. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رايو. ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال د نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف کینیا ته سفر وکړ او چین په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمنو شو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمیر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي ویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید.
پر اختیار باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر وو او دوی ډیر کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عمل مرکزونه جوړ کړي او د شپیتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیر ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمه کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د دې جرګې اداري پلاوی د نن ورځې په جلسې کې وویل چې په تصدۍ کې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل به وکړای شي چې امنیتي ستونزې راکمې کړي. له 2000 میلادي کال راهیسې روس شاوخوا شپېته خصوصي کمپنیو فعالیتونه پیل کړل او د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوجستیکي موادو کترونه بېلابېل ولایتونو تر سوال. تر دې وړاندې د دغه کمپنۍ په ځینو ځایونو کې په ناامنیو تورنې ویچې. له همدې عمله ډیرې د بخښنې ولسمشر حمید کرزی د حکومت په ورستیو کې وتړل شوې. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګری سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نیروبی ته سفر وکړ. اجرایي ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی مرستیال به د دې غونډې ترڅنګ د کینیا ولسمشر، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د نړیوال تجارتي سازمان رئیس محمد جبریل سره ناسته ولري. او چین په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمنو شویو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ او بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ترمنځ لاسلیک شو. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش په وړاندې وجنګېږي. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. بلخو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپل وروستیو څرګندونو دفاع وکړه. ترامپ وړاندې ویلي و چې د امنیتي دلایلو له کبله باید مسلمانانو ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورنه کړل سي. د ترامپ دغه وړاندیز په هغه وخت کې د نن او بهر انتقادونه راوپارول. پرون هم په دې مناظره کې د خپل سیالانو تر سختو انتقادونو لاندې راغی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو کاندید چې بوش ویلي چې د ترامپ دغه وړاندیز جدی نه دی. یو بل کاندید مارکو روبیو بیا ویلی چې دا وړاندیز عملی نه دی، خو ډونالد ترامپ پر خپل دغه وړاندیز چې باید امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګول سي ټینګار وکړ او ویل موږ د مذهب پاړه نه بلکې د امریکا د امنیت پاړه خبرې کوو. ترامپ وایي دا وړاندیز د هغه لوی بحث پیلوونکی و چې باید پیل سوی وای. یو روسي توغندې پروند ازمایني پر مهال خپل مسیر منحرف سو او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یو اپارټمان ولګید. په دې پیښه کې چې اته مرګوبل نه درسېدلې. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه توغندې د مسکو د شمال په 100 کیلومتري کې په ساحلي سیمه کې لګیدلې دی. د فرانس پرېس او تاس خبري اژانسونه راپور ورکوي چې دغه توغندې پر یوې استوګنیزي ودانۍ لګیدلې چې په ودانۍ کې د ورلګیدو او د چت تلویدو سبب شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې ازمایني د ناکامۍ د علت په اړه پلټنې کوي. پام دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر پر 13مه نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کیږي. لاوروف وایي له روسیې چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو موافقه سوې ده چې کولای سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسیې چارواکو سره تر خبرو وروسته کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې خبري غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل. د وی متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلوو. هغه څه چې موږ ویلې دا دي چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا وړتیا ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کېدونکو او نه کېدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافاتو نه و، موږ پر یوې پروسې غور وکړ. کری زیاتوی له پوتین سره پر غو ګډو هڅو سلاسوی چې لمخيبه په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. دا وتر دیم حالت افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د سور شارونو د هوا حالات په لسبون کا کارت خبرو.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې درې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 8 منفی 4، کندهار اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 14 منفی 1، جلال آباد اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 8 منفی 3، غزنی اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 16 منفی 1، او په بامیان کې به هم اسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 16 منفی 14.
د ازادي رادیو خبري سات ته بیا هم شراغلاست. ازادي رادیو اوري او دا د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت د امنیت چې د دولت وسلوال مخالفانو په حمله کې سرش کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا زیات وو.
زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی ګڼ شمیر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي.
آپریشن ضرب اعظم نے دہشتگردو کی کمر توڑ دی ہے.
د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمیر وزارتونو او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ له دغه ادارې څخه پور وړي دي.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو ده د افغانستان دفاع وزارت د امنیت مخالفینو روان میلادي کال په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم نسبتا ډیر وو. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر دا خبره نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په غبرګون کې وکړه. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د 2015 کال په وروستۍ نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او ناامنی په ډیرې دوده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوال مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې سیتې کړې وې او په خبره یې له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات وه.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او اوړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیا باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبی. البته
ښاغلی وزیری دا ونویل چې افغان ځواکونو روان میلادي کال څومره تلفات درلودل، خو زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 60 ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو په خبره چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. ښاغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوده او د بهرنی سرتیرو په کمیدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حمله زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل پر روان میلادي کال کې داسې حمله وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوه. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرلپسې ګواښ بلل کېږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګلل، دا پښتنه مې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون لغړی علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نو مړې لامل په سمتوګه د نړیوالو لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کوي.
د دې شک وجود نه دره چې افغانستان د
د وی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له وی اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دی، لکه څنګه چې لازمه و یو محاربوي قطعه رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز سي دا کارونه سو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا وایي په افغانستان کې ناامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا زیاته برخه بهرني پوځونه له افغانستانه وتلي او بل لور ته جګړه د افغانستان نورو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دا سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان ځواکونه خپلو کې همغږي شکړي او د حکومت لخوا یو سالم مدیریت رامنځته شي.
همدارس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریزم پر وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په شان جدي مبارزه وکړي. دا وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د جوړسوي ائتلاف له جوړېدو وروسته وایي چې ګډي هڅې کولای شي د نړۍ او سیمې ثبات قائم کړي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان اوس هم له غواښونو سره مخامخ دی، خو هڅې دا دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل شي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې لارسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې ائتلافه د دوی هیله دا ده چې د توریزم د ځپلو لپاره هسې رښتینې مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړې ده.
هیله مو دا ده چې په منطقې کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښيي، د توریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقې او د نړۍ ثبات سوال نه راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې په کې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپلو لپاره د سې شنبې په ورځ یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلي او افغانستان ته یې په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پریکړه کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لشته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې په راتلونکي ژمي کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصلې کړي دي. دی وایي طبعا موږ سږ کال په تیره بیا په تیرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډیر تمرکز به د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وي چې وکولی شي د وحشت اچونکو ډلو هستې له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د پسرلي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږدمهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاء الحق امرخیل پرون ویل چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو هڅو ته ضرورت دی. د پروژو او د نورو په مرسته به موقتی سوله راسي، خو په ملي کچه سوله به د افغانانو په لاس راځي. د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي ثبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستې په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د خرغلاست وینا ترڅنګ د ملي ثبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. وی ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوشه مدني حرکت ته ضرورت لري او باید دغه حرکت نور ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مش او د هغه درانه ورونه چې وسره راغلی دي او د مونږ ولایت د دې مجلس دپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او غواړو چې یو ولس یو موټی شو. د ثبات تر سیورو لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سر ته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې په راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په زورولو، د افغان په زورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راتلو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې دا ډول خودجوشه مدني حرکتونو سره یوځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاء الحق امرخیل د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خود جوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده، افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکړي.
نموړی دا موایل په افغانستان کې سولې ته تر سا اخیستو زیات ضرورت دی، نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي، او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کېږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، لوګر.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي راډیو ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید د یو کال پوره کېدو پر مهال یوې غونډې ته وویل چې دغه پېښې یو ټول ولس ولړزاوه. د د په وینا تر دغه برید وروسته یې غیر عادي پریکړې وکړې. شریف همداراز ادعا وکړه چې په ضربې از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړه او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه یوړل. نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په ضربې از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرو ټغر ټول کړي. نوموړي زیاته کړه، تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د هېواد ټول سیاسي او پوځي مشران د ترهګرۍ او ترهګرو د ځپلو لپاره یو وخت لکړه او په ګډه مو د علم د رڼا د مخه نیونکو پر ضد جدي ګامونه واخیسته. ښاغلی شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې هغې غونډې ته وکړې چې د ښوونځي د وژل شوو زده کوونکو د لومړي تلین په لړ کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې پر صدر اعظم شریف سربېره د پاکستاني پوځ مشر، د دې هېواد د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. ښاغلي شریف د تعلیم دښمنان د انسانیت دښمنانو بلل او زیاته کړه، د دسمبر 14 نیټه به هر کال په پاکستان کې د تعلیم د ترلاسه کولو دا زم د ورځې په توګه نمانځل کېږي. نواز شریف د غونډې ته په وینا کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله. ویې ویل چې دغه پېښې ټول اولس ولړزاوه، موږ یې غیر معمولي فیصلو کولو ته اړ ویستو او د ترهګرۍ ریښې ویستلو لپاره یو وخت وکړو. نوموړي افغان پولیس ته سرما په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویې ویل په ضربې ازب عملیاتو کې مو د ترهګرو ملا ماته کړې ده، د هغوی پټنځایونه، روزنځایونه او زیربناوې تباه شوي دي، او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې ترهګري او د علم دښمې د وژونکو د تیارو خورونکو وجود به د تل لپاره له منځه یوړل شي. ښاغلی شریف همداراز د آرمي پبلک سکول د شهید زده کوونکو په یاد د یو پوهنتون جوړول اعلان هم وکړ او د هغوی کورنیو ته مډالونه او یو لړ مرستې هم ورکړې. د یادونې وړ ده چې تیر کال دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید لومړی کال د نمانځلو لپاره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د دې ایالت په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې رخصتي وه او تعلیمي ادارې تړلې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ د لدغې ادارې څخه پور وړې دي. د دغه ادارې وایند وحید الله توحیدی نن په دې اړه په جوړې سوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداري ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پر خپل پورونه ادا نه کړي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په چې نوم یې د برښنا شرکت ته پوروړو په لیست کې دی، لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کوشش کوي د برښنا له درکه خپل پور پرې کړي. نور حال مرزیه احمد زی راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سباندې 3 میلیارد افغانۍ د برښنا له درکه پوره وړې دي. د برښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سکل شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برښنا له درکه پوره وړې دي. په هغه لست کې چې په دې اړه دغه ادارې له خوا له رسنۍ سره شریک شوی دی، د کورنۍ چارو وزارت دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره سکل سباندې 19 میلیونه افغانۍ لدې بابا ته پوره وړې ده.
غنې مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض ده، خو تیر کال نه تقریبا 32 میلیونه تقریبا قرض ده، چې په مجموع کې 350 حدودا میلیونه کېږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د دې ادارې هم شته، فرضاً لکه ریاست تصدی کماز، فرضاً یا ریاست افسوتر، دوی فرضاً ما مخکې ویل چې 190 روپۍ یا 1500 افغانۍ قرض ده، خو تیر کال نه 15 تر 30 میلیونه پورې قرض ده.
ښاغلی توحیدی زیاتوي چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دی ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د بریښنا مزي پرې کړی او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي رادیو ټلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم ات نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان بریښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د بریښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، کنن جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حق ملله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د بریښنا پور ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د بریښنا له درکه خپل پور ادا کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان بریښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لرې پروتو قومندانیو او قطعاتو ته بریښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښنه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د بریښنا سره. اما د بریښنا څخه مهلم داد چې موږ په قطعاتو کې هغه امنی قومندانیان او نور مراکز چې موږ لرو هغه د پاره دوی برښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو. نو کاشکې موږ سره برښنا دا کومک مکه موږ خپل قرضداریان حتمی خلاصو.
د برښنا شرکت ویان وایي چې د برښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوریت ریاست، مالی وزارت او لوی سرنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برښنا شرکت له مالی ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې د برښنا پر پوروړو پورونه هم داسې پاتې شي د برښنا شرکت به ونتوانیږي چې نور مستحقو سانو ته بریښنا ورکړي او لبل پلاوه به صدرون کې هیوادونه هم د هیواته د بریښنا صادرات کم کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو پښتو خبري سات اوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو پرونی راپور څرګنده کړ چې ایران د دغه سازمان د پریکړو خلاف داسې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولای سي آزمایلې دی، امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې امنیت شورا به ایران پرینږدي چې له سویو پریکړو سرغړونه وکړي. سلطان محمد سرور نور تفصیل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د ریپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولای شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قماندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی وو کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورت هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولای سي آزمایلی دی. پینا مړی وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی نو ځکه یې آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولای شي چې لګ تر لګه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتره واټن وهي او 500 کیلوګرامه وزن انتقالولای سي هم اټومي سرو کې لګدولای سي. د سپینې مړۍ وایان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندی د ورستي ازمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماټان وایي روسیا او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال ندی او کېدای شي مخه هم ونیسي.
د ازادي راډیو د افغانستان پر وخت تمه پښین څلور نیمه بجې کېږي. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. چین په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمنو سوو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نایروبی ته سفر وکړ. ایتالیا وایي اروپای ټولنه او نور لویدیځ هیوادونه شایي راتلونکی کال د روسیې په وړاندې پر خپلو اقتصادي بندیزونو بیا غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسیدلی چې له عراقي چارواکو او په غیوت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې پولیسو هغه درې وسلوال وژلي چې د پولیسو پر افسرانو یې ډزې وکړې. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپل وروستي څرګندونو دفاع وکړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼه ولولې. زموږ پته د ازادي رادیو .com. تر پنځو بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم خپل درېمه ورځنۍ لوبه د زیمبابوي له ټیم سره د جمعې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه به هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم تیر ورځ د زیمبابوي له ټیم څخه لوبه د 15 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د وشو ملي ټیم د لوی دیزیاسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف نن تمرینی لوبي پیل کړې. د افغانستان د وشو د فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رادیو ته ویل چې د آسیا پسیف گیم سیالیو کې به 14 لوبغاړي او 4 روزونکي ګډون وکړي. دغه سیالي په هندوستان کې جوړیږي. د آسیا پسیف گیم سیالیو کې چې یو میاشت وروسته به جوړ شي، د وشو بایسکل او کشتی چلونې او تکواندو له فدراسیونونو څخه به لوبغاړي ګډون وکړي. او د 2015 کال لپاره د ایتالیا د فوټبال غوره چیري اعلان شوې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د ایتالیا د فوټبال غوره ټیم یوونتوس، غوره روزونکی ماسیمیلیانو او دوه غوره لوبغاړي کارلوس دیفیز او ادم ماسینا اعلان شوې دي. د ایتالیا د فوټبال د غوروي په مراسمو کې یوونتوس ټیم تر ټولو ډیر جایزې ترلاسه کړې.
له ازادي رادیو څخه مو د ورزشي تحولاتو په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې د مطالب لرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یو امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شامل دل تصویب کړل.
یو خو وطندرانو د کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړای دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ.
او دغه ځمکه بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند غړیو د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. د دوغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ ژغ له ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاره پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر لخپل تخنیکی همکار طاهر روشان سره د دې خبرې سات قربانی يم. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یوې امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې دل تصویب کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی ویل دا تصدۍ به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او اواید به د یو قانوني حساب لمخې د دولت بودیجې تلویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمیر امنیتي شرکتونه فعال وو چې د حق زحمو په بدل کې د مختلفو موادو کټارونه ولایتونو ته رسول. تفصیل د خان محمد سند پراپور کې
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفاف شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او ویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او پکار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځای لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنۍ چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د 15 او 16 ماده لمخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا 16 خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حق زامو په بدل کې به د بهرنۍ ځواکونو د مهماتو او لوجستیکی موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغو انتقادونو په لړ کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټه نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادي راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قماندې لاندې دي دوی خپل امتیازات معاشونه هغه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دغه ولایت کې به د دمځکو د غصب ټولې قضیې له سره څېړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به پورس په یو غډه خبري ناشته کې چې د عدلی او قضایی ادارو مشران او د ولایتي شورا منشي په کې برخه لرله د یاد کمیسون په اړه خبر اعلان ته وویل اغه ټولي قضيه بل سره سیډل کیږي چې غصب ته په کلاره اواره شوی وي.
قوي همغږي من سره غلی ده زمنګ د ولایتي شورا او د عدلی او قضایی ارګانونو په منځ کې
او زمنګ د ټولو هدف به د فساد مخنیوي او بل خصوص د غصب په موضوع کې یو جدي اقدام وي. هغه دوسیه زمنګ په ادارو کې ښکته پورته کیږي ولی اقدامات نه کیږي او یا فیصله نه کیږي، هغه به قانون پر وړاندې کې اقدامات کیږي.
د ننګرهار د استیناب محکمې رئیس قضاوتمند عبدالولی قاضی زاده ولست ډاډ ورکړ چې د دولت ټول غصب شوی زمکه به بیرته راوګرځوي.
یو تعداد کړی او حلقات شته چې د دولت شتمنۍ په خپل غیر قانوني تصرفات کې راولي، ټول له صداته هور کوم چې او دغه زمکه بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړی دولت سپارل کی.
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمري په دغه خبري ناشته کې وویل ولایتي شورا له دولت سره په ټولو هغه چارو کې ملاتړ دی چې قانون او عدالت پکې تضمینیږي.
فساد قانون تر پښو لاندې کیږي، بی عدالتی راځي، زورور حاکم کیږي او مظلوم پکې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي. ولایتي شورا د یو منتخب ادارې په توګه د ولایتي ادارې ټولو اموراتو کې چې د عدالت د تضمین لپاره او د قانون د حاکمیت لپاره ملاتړ کړی دی، ملاتړ کوي.
د عدلی ریاست د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده.
د امریکا د جمهور غشتونکو ګوند غړیو د سیشن به پورت د امریکا د ملي امنیت تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې د تروریستي حمله وروسته په لومړی مناظره کې د بهرنی پالیسی په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پښتنې ترې وسوي چې د امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه به په راتلونکو کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. د راتلونکو 2018 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته لننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپل هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې د ولسمشر سي هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلې دي هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښ 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې له خوا تر سره شوی و. دا غشځه امریکا ته د نمزادي پر ویزه تللې و چې خلکو ته اجازه ورکوي لخپل امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډي رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډي رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې لمخې باید پوز تمالی مرسته رسیدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډاله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا کدا کار وسی اسلامي دولت سخت دریځ ډاله به د سوریه د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې ورڅخه غوښتنه کړې چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي. دا چې افغان حکومت به د سعودي عربستان د دغه غوښتنې په وړاندې څه ځواب ووایي او خپلې کومې غوښتنې پکښې مطرح کړي په دې اړه ازادي رادیو یو بحث جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې له مرستیال آصف صدیقي او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره دا بحث د ازادي رادیو خبریال صفي الله ستانکزي جوړ کړی دی.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو السلام علیکم زه صفی الله ستانګزم دا چې د سعودي عربستان حکومت له افغان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یو ځای دوه لپاره غوښتنه کړې ده ل خپل ملمنو سره بحث وکړو د پوزي او سیاسي شورا کارپو عتیق الله مرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رستيال محمد اسف صدیقي دغه بحث راغلي دي خغلی صدیقي له تاسو په پیل کو ک افغانستان په دغه سیو حالت کې د سعودي دغه غوښتنې ته مثبت ځواب وي تاسو څه خبرګون وی څه نظر لري په دې اړه باندې چې سعودي دغه یو غوښتنه مطرح کړې ده
بسم الله الرحمن الرحیم مخکې تاسو ته درلین دوم ده ازادي راډیو خپل وړاندې خپل احترامات وړاندې کوم دغه نور څه فکر کوم یما خاص حکومت نه دا کی چیرې د دې فرصت موږ په استفاده دا په دې معنی چې په پوری اور کې موږ خپل هم درګیر یو نو سلوړ دې مملکتونه دوه چره وزاید او کی چیرې موږ دې دې استفاده وکړو او عربستان سعودي چې خپل دوی پراس کې قرار لري او دې پسنګ چې یو اسلامي مملکت او اکثر اسلامي ملکونه د وسره هم نظر او فکر ده زه فکر کوم چې دا به ډیر مناسب وي چې موږ د داعش په مقابل کې د تروریزم په مقابل کې د وسره لاس یو کو زه فکر کوم هغه وخت کې هر بحث کې د تروریزم په مقابل کې هغه وخت موږ موافق کړي سو چې متحد سره وسو ټول اسلامي ملکونه
بله
په هغه صورت کې بیا موږ لو داخه رول لو وایسو او تروریزم ته ماته مرکز شو خو ما غوښتنه د سیده چې یمونګ هغه مملکتونه کې چې اوغوی هم په دغه دوه غړیتوب لري یو نیم تیرات مملکتونه ما غوښتنه د عربستان او د نور ملکونو دا چې د سیمه مملکتول تستا چې اوغوی په خله یو دی او په عمل کې بل ده لکه یمونګ هم سیمه ملکونه اوغوی همیشه موږ سره په ژبه کې یو رقم خبرې کوي مګر په عمل کې متاسفانه چې موږ سره صداقت عمل نه کوي یما غوښتنه ده چې عربستان سعودي نور ملکونه په دې فشار راوړي چې چیرې دوی موږ سره کوم پروتوکول کې د صلح پر اړیکه باندې او د تروریزم په مقابل کې د داعش پر اړیکه باندې برنامه سره جوړ کړ دا به موږ لپاره ډیر موثر تمام شي
کغلې مرخیل په اوس وخت کې د افغان پوځیان ته خصوصا د افغانستان ټول تمرکز ته په خپل دننه هیواد کې ضرورت دی څه فکر کوئ کډغه سي ائتلاف ته افغان حکومت یو ځایيږي څومره به ګټور تمام شي د افغانستان لپاره او بل خصوص تروریزم سره په مارزه
کې تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه خېلې وړاندې کوم تر ټولو د مملکتو د اسلامي نه زپلسترین بدبخترین او چې د تروریزم ډیر سخت کار سوی هغه زمونږ خاوره ده زمونږ وطن ده زمونږ ملت ده او زمونږ خلک دي موږ به داسې ائتلافو ته ډیر سخت لبی کوو ډیر احترام ورته کوو اما شرط یې دا ده چې موږ هم یوه ګیله لرو داسې افغانستان په دا څلوېښتو کلو کې لږه نه خو را په دې خوا بیا په دا پنځلسو کلو کې ځپل کېږي وهل کېږي وینې تویږي تورسرې له بینه ځي سپینګیرې له بینه ځي اطفال له بینه ځي او د موږ رئیس جمهوران د موږ سیاستمداران د موږ علما د دغه عربي مملکتو ته کور په کور وګرځېده او ورته نارې کړې چې ګورې دلته سبا د تروریزم جاله جوړېږي سبا به تاسې تر لمنې در ورسېږي سبا به له موږ نه تاسې په عذاب یاستې دي کې مګر هیڅ غوږ نه خورو او یو هم زموږ د همسایه ګاونډي مملکت ته ورته نه رسېته او مسلمان مملکت او په افغانستان کې مسلمان کوشي هم روانه ده ته دغه شیان بند کړه او هغه نور مملکتونه چې دي سره کومکونه کول غوته ویلې تاسې د پی بند کړئ او په دې وطن کې سوله راولې دي بیا به تروریزم هم نه وي بیا به القاعده هم دلته نه وي بیا به داعش هم دلته نه وي مګر هیڅ هغه واک پیونه کړ نن چې دوی تر لمنې ورور سي دا ور نن چې دوی په خطر کې سو بیا موږ ته لاس راوګدې چې تاسو موږ سره یو ځای دا خو یو خبره ده چې موږ باید وکړو موږ د حق لري چې دا ګرل لري خلکو نو او دوی مسله د پوزي په لحاظ باندې موږ خپل کړه په ډاګه باندې وایو موږ دوم نه په جګړو کې ګیر راغلی یاستو د شمال ته جنوب له شرق تر غرب چې موږ خپل احتیاج دي ته یاستو چې یو مملکت د موږ سره کومک وکړه د وسلې کومک را سره وکړه د پیسو کومک را سره وکړه مانوي کومک را سره وکړه موږ خپل احتیاج منګه غربیانو ته احتیاج غربیانو ته وای چې موږ ته سلا راکې موږ ته مهمات راکې موږ ته لوتکې راکې چې موږ خپل د خپل وطن له دې جنجال خلاص کړو نور افغانستان په وینو کې تر لمنې پورې غرق نو اوس زوایم که تاسو داسې فکر کوئ چې موږ په پوځي لباس باندې لحاظ باندې دومره قوي یاسو چې موږ ولدي عربستان ته لاړ یا نور عربي مملکتو ته لاړ سي دا لاړ سي دا خو له عقل لري خبره ده موږ خپل جنجال نه خلاص یو موږ سره دوی باید کومکونه وکا موږ ته سلا راکا اصل مرکز خو اوس په تاسو باندې دلته ده تعلیم تربیه په پاکستان کې ده ولې جګړه دلته ده که دلته وځه پلسي د دوی په قوت باندې، د دوی په همکارۍ باندې، د دوی چې موږ سره کومکونه وکړه، د پیسو چې موږ ځان ته وسله وکړه، موږ بالکل دې ته حاضر یاست. دې ته موږ مجبوریت لرو، بېلږ مخ او بل سره تیرې دي. موږ خو بېلږ په جګړه کې یاستو. موږ ارزومند یاستو چې دا اتحاد دا ټولنه ډېره کلکه سي. موږ به هم څومره معنوي له لاسه کې کومک بور سره وکړو، اما سلدین به سیاسی بهره برداری چوکونه.
بله من خغلی صدیقی ده بهرنی چهار وزارت وی چې سعودي عربستان په دې ورستوي کې څو ځله له دوی نه غوښتنه کړې ده چې بل اخره په دغه ائتلاف کې له دوی سره یوځای شي، او د افغانستان نه غوښتنه کړې چې تاسو د یو بنیان گزار او بنسټي خودونه کې دغه بنسټ په توګه باندې لمک سره په دغه برخه کې بل رول ادا کړي. دومره اهمیت ورکول افغانستان ته په څه معنی ده؟ سعودي بل اخره د چی په لټه کې دي ترڅنګ چې دغه یو غټ هدف دوی وای، بل څه سیاسي به دوی لټولې شي په دغه هدف کې؟
زه فکر کوم چې په دغه شهر کې مامه کوم تاسو دارس کړی چې ډیر موږ دې فرصت کې چیرې موږ په استفاده موږ دې ټولنه سره یو ځای شو، دا به موږ لپاره پکې دی. تاسو وګورئ هم دا او دایشته وګورئ، تاسو په ټول افغانستان کې مشرقي زون تاسو وګورئ، هم دا سی په ختیځ زون کې تاسو وګورئ، په شمال کې تاسو وګورئ، یعنی په مختلفو سمتو کې تاسو وګورئ، عملاً د دایش فعالیت موږ تاسو وینو. د دې په څنګ کې طالب فعالیت روان ده، دایش هم فعالیت روان ده، او د دې مخنیوي ځان ډیر مشکل کار ده. نه موږ دومره اقتصادي توان لرو چې دې د توان ځان وباسو، او نه دومره امکانات لرو، مادي امکانات لرو. یعنی په دواړو سترو موږ ملت، موږ ولس، موږ امنیتي ځواکونه په څوارلس کاله کې د جنگ نه ډېر خسته سوی، یعنی جنگ څوارلس کاله دپاره ادامه ورکول دا به ډېر مشکل وي. جنرال صاحب ناست دی، اطلاعات ماته شته. موږ غوښتنه ده چې چیرې دغه ټولنې سره موږ یو ځای سو، همکاري وکړو، او د دوی همکاري نه موږ استفاده وکړو، دا به موږ لپاره ډېر مؤثر تمام شي. د دې لپاره چې عربستان او سعودي فعلاً هغوی هم د اقتصادي ډېر پیاوړي مملکت ده، هم اسلامي ملکونو باندې هغه ډېر تاثیرناک
په همدې برخه کې. دوی د دې ترڅنګ چې د داعش سره او د تروریزم سره مبارزه د دغه ائتلاف یو لوی هدف بللی دی، ترڅنګ د سولې لپاره هم په سیمه ییزه کچه باندې او په نړیواله کچه د کوششونو برابرول او د کوششونو کول، دوی داسې یو هدف وایي چې تر شا یې د سولې هدف هم شته. څه فکر کوي واخان په سولې کې به عربستان رښتینې پاتې وي، افغانستان سره رښتینې همکاري به وکړي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دغه ټولنه چې جوړ شوی یو هدف ودی دی چې اسلام په خپل اسلام شوار ده چې اسلام یو د سولې دین ده، د امن دین ده. کله نور دنیا ته هغوی ښکارا کې دا پروډاک کې چې یعنی موږ خپل مسلمانان هم دا غواړو، سره غواړو په ټوله دنیا کې. دا کومه واقع چې په فرانسې کې دا پیښ شو، په پاریس کې پیښ شو، یو چې دا اکثر مونږ د مسلمان مقابل کې وو. کله چې دوی برنامه بداسي چې ټول نړۍ ته دوی واضح کړي چې موږ خپل هم سره غواړو، یعنی قطعاً مسلمانان د جنگ طرفدار نه دي، هغوی امن غواړي. او د سولې پر اړه فکر کوم چې عربستان، سعودي، عربي ملکونه د سولې پر اړه ډیر موثر تمام دي، بلخص افغانستان لپاره. د دې لپاره چې عربستان او سعودي عربي ملکونه خ موثر تمام دي چې په پاکستان باندې فشار راوړي چې افغانانو سره په صداقې توګه موږ سره همکاري وکړي. سره
جنرال صاحب، کله چې په نورو هیوادونو کې ډیره غټه او مشهوره بیلګې په پاکستان کې ده چې د تروریزم سره مبارزه پیل کړې، د تروریزم په نوم طالبان وځپلې یا عملیات پر ضد وکړل، بیرته دوی افغانستان ته راوختل، څه فکر کوي دغه احتمال تر څومره پوری قوي دی چې دغه یو څه کاروشي نو عربي هیوادونه به د داعش لمن ټولیږي یا به ټوله شي، او بل اخر دغه هیوادونه باندې به دوی خپل کنټرول زیات کړي، لکه افغانستان چې له پوځي لحاظ هم په اوس وخت کې کمزوري شوی دی، دا چې دومره جګړې تیرې کړي دي.
افغانستان په جیوپولیټیک لحاظ باندې ډیر خطرناک دی. که چیرته په رښتیا باندې دی داعش پښې دلته چنګیږي، دوی مراکز پیدا کوي، دوی د ښوونې روز مراکز پیدا کوي، دوی جلب جس پیدا کوي، بیا به ډیره مشکله وي چې دوی په مقابل کې مبارزه وسي. دې مملکتو ته به هم ډیره مشکله وي. تاسو ګورئ یو مثال ستا په ژوند کې، کله چې طالبان راجک شو په افغانستان کې او امریکې جګړه شروع کړه، کنه څوارلس کاله جګړه په افغانستان کې روانه ده، ناتو او امریکې په ټول قدرت باندې کوشش وکړه چې له بینه یې، اما د دې جغرافیه، د دې منطقې جیوپولیټیک د دې اجازه ورنه چې دوی طالبان په صورت کلی باندې مات کړي یا دا جګړه ختمه کړي، چې ګوره زور یې لا اخیستی ده ولې ختمه شوې نه ده، لا یې هم زور اخیستی. زه یې تاسو سره په یوه کلمه باندې موافق یم چې که چیرته بیا دغسې وسي چې دغه تروریستان د جهاني او داعش هم جهاني راځي، بیا په افغانستان کې پښې ټینګوي او افغانستان ته بیا راځي، او په هغه وخت کې چې بیا موږ د اور په لمبو کې سوزو، بیا د شاته کښېني او بیا وایي چې موږ له خپلو وطنونو نه پاک کړو، نو په افغانستان پسې نه ګرځو. زه په دې باندې یقین تا ته درکوم چې بیا به نه تنها د دوی لمن ترې خلاصه نه سي، جهان به هم ترې خلاصه نه سي.
بله مننه.
په دې د هر سړی پوسی.
بله مننه. صدیقي صاحب محترم، تاسو د مشرانو جرګې په استازیتوب افغان حکومت ته څه سپارښتنه لري چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي نه شي که څنګه؟
زه فکر کوم کې چیرې تر اندازې پورې، زما په فکر کې چیرې دا موږ حکومت دغه ټولنه سره یوځای سي د موږ لپاره مؤثر تمامېږي. دا په دې معنا دا د دوی همکاري موږ سره کېدای شي د وسره پر اپته موږ سره ډېر همکاري وکړي، ام د اقتصادي برنامې پر اپته، ام د وسره پر برنامه. ما مخکم تاسو سره چې په ځانګړي توګه دا ډېر مشکل دی چې دا جنگ مخ وېسو او د کوم مشکلات چې فعلا سبب مشکل د دې حل ځانګړی تو ډیر مشکله. تاسو وګورئ څو ځلې موږ دا پیشنهاد کړو عربي ملکونو ته، خاصه عربستان او سعودي ته، چې د وسلې په باره کې موږ سره همکاري وکړي. بل اخر د دې موږ پیشنهاد دوی ته منظور شو، دوی نه او دوی مستقیم همکاري وکړي د وسلې په رابطه باندې. دوی فشارونه هم په پاکستان باندې په طالبان باندې داو چې افغان حکومت سره وسله وکړي. یعنی په مجموع کې زه فکر کوم چې دا به افغانانو لپاره یو ښه لاسرونه وي چې کچېره موږ دغه ټولنه سره یوځای سو د عربستان سوری په قیادت دا موږ لپاره مؤثر تمام
شو. بله، افغانستان مخکې له دې هم د ځینو سازمانونو او ائتلافونو غړیتوب درلود، خو تر اوسه هم د افغانستان درد نه دی دوا شوی، ډېرې ستونزې لا پر ځای پاتې دي. څه فکر کوي په داسې حالت کې بیا هم اجازه ورکوي چې داسې یو کار وشي که څنګه؟
یو خوشبختانه ده چې په دغه ټولنه کې اوس خوشبختانه چې پاکستان هم غړیتوب لري. دا کېدای شي چې د عربستان او سعودي په همکاري باندې په پاکستان د فشار راوړسي چې افغانستان باندې سره سوله وکړي. یعنی همیشه موږ چې متضرر شوی یو د خپل د همسایه ملکونو له ادرسه شوی.
یعنی څه فکر کوي عربستان به وتوانېږي چې پاکستان قانع کړي چې بالاخره دغسې یو حالت کې تاسو یاستئ که څنګه، یا لاس لري په دغسې یو حالت کې؟
زه فکر کوم چې به عربستان او سعودي مداخله به ډېر مؤثر تمام شي، همکاري به ډېر مؤثر تمام شي، په پاکستان باندې فشارونه ډېر مؤثر تمام شي چې افغانانو سره په مستقیمه توګه د سولې پر اپته په میز باندې سره کېني او کوم مشکل چې فعلا موږ هغه موږ سره حل کړي.
بله مننه جنرال صاحب، په دغه سی حالت کې تاسو سپارښتنه څه ده چې افغان حکومت باید سره کوم ځواب ورکړي د دغه سی وختنې په ځواب کې؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت لپاره احتیاط ډېر پکار ده، ځکه دلته بعضې مسایل شته. دغه مسایل په نظر کې نیولو سره افغانستان حکومت ته ډېر احتیاط پکار ده. لدینه موږ سر نسو غړولای، که تاسو فکر کوئ چې موږ په دې کې شامل نسو، دا سر نسو غړولای، دا به اتمی دا کار کیږي. اما په څنګ دې کې ډېر مسایل نور دي چې په کې باید په احتیاط باندې قدم واخیسته سي. خو پر هر صورت باندې زه د یوې مسلې نړۍ رویره لرم، دا اوس هم وایم، براله په دغه راډیو کې وایم. هغه مسله دا ده چې دا مملکتونه به ټول سي، لکه سابق کې هم چې داسې وسوه، هغه څوک چې له خپلو مملکتونو راوتښتېده، یا دی غول زور نه راوت، یا غون تعقیب دی، یا طالبان تل ټول په افغانستان کې راټول شي. د دې نه څوک استفاده ونه کړه، پاکستان د دې نه استفاده ونه کړه، ځکه هغه خو په ائتلاف د امریکا کې شامل شه. برزه دی تروریزم د طالب په مقابل کې امریکا جګړه شروع کړه. اولین مملکت چې لاس وتې کې پاکستان وو، ولې مزیرترین مملکت هم پاکستان وو. لیوی خو هغه خبرې کوي، بلې خو تقویه کول، بلې خو را لېږل، تر نن ساعت پورې جنگي. د دې خبرې په نظر کې نیول د دولت لپاره حتمی ده چې خبرت په دې کې دقت وکړه، په دې کې فکر وکړه، او وګوري چې د موږ هم سایه مملکت دغه سره موږ سره سي، دغه سره دوه مخه سیاست کوي، داسې نه سي موږ سره بازي مسائل داسې واقع سي چې موږ د توریستان د ولډلې زاله ونه کړو. سبب له نور ځای را تښتې دي، دلته به راځي، خې داسې وکړو د موږ حکومت ته ضرورت ده چې اول دلته وځو، بیا په نور مملکتو کې وځو.
بله مننه. چې د کیسې پرسته پوښتنه دا چې افغان حکومت که احیانا دغه سي وړاندیز مني، خاصه غوښتنه باید څه وسي ستاسو په نظر د دې لپاره چې سوله په افغانستان کې تضمین شي؟ آیا باید دوی دا غوښتنه مطرح کړي کنه چې سوله باید تضمین کړي، او په دغه شرط موږ په دغه کې غړیتوب اخلو، په دغه ائتلاف کې چې د افغانستان سوله تضمین شي، د افغانستان په امنیت کې هم مرسته وشي که څنګه؟
زما په فکر چې کچیر موږ حکومت یې موږ د حکومت لخوا نه نور ملکونه له افغان حکومت غوښتنه کوي، د موږ حکومت ما غوښتنه حکومت دا ده چې دوی په اول قدم کې د ملي منافع په نظر نیولو سره د افغانستان په رابطه خبرو کې، لکه څنګه جنرال صاحب ویلي که چیرې دغه برنامه چې موږ ورسره غړیتوب کوو، باید هغوی موږ سره صادقانه دوګه موږ سره د سولې په رابطه خبرې سره وکړي، او د سولې په رابطه د موږ سره ډېر جدي همکاري وکړي، او موږ په همسایه ملکونو باندې ډېر فشار راوړي چې تر څو هغوی په واقع لکه څنګه چې هغوی په خط لیکي، په ژبه وایي، هغوی په عمل کې دغه تطبیق کړي. په هغه صورت کې د موږ ولس به لا پسې دوی جرأت به زیات سي، او د دې په څنګه چې حکومت تکا کې د ولس همکاري به وګو سري. طبعا ما تاسو دومره چې افغانان په ټول نړۍ کې دومره چې تروریزم په مقابل کې چې موږ زبل سوي، موږ در په در سوي، هیڅ حکومت نه سوي.
نو بحث په دې راټولو جنرال صاحب چې د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ائتلاف د افغانستان لپاره په ګټه دی، خو په دې شرط چې له احتیاطه کار واخیستل شي، او داسې نشي چې بالاخره تروریستان لا غي زره وتښتي او افغانستان ته راشي. په اوس وخت کې خلک چې له افغانستان سره پوځي مرستې وشي، دغه مسایل که څنګه؟
بالکل، زه بیا تکراروم، موږ اصلا خو جګړه دلته ده، په نورو ځای کې دونه جګړه نشته. هغه هم کې د عراق د سوریې مسله جداګانه ده، ولی جګړه اصلي په دې مملکت کې ده، په دې خاوره کې ده. که د موږ شرط دغه باید وي چې موږ تاسو سره په هر صورت کې ولاړ یاستو، مګر راځي اول په دغه ځای کې سوله ټینګه کړو، په دغه ځای کې تروریزم دغه په مقابل کې مبارزه وکړو چې دلته راټول نشي، بیا به موږ تاسو سره ځو. او که چېرته داسې کېږي چې دوی له موږ داسې کومک غواړي چې موږ خپل خلک هلته ولېږو سوریې ته یا عراق ته یا بل ځای ته او موږ په ډاک پاتې کېږو دلته، خو موږ خو تروریزم له بینه وړي. دغه قوت دې موږ یو نفر د دې زموږ نه شو ښورولی. موږ دې موږ خپله اوس کفایت نه کوي، په ټول مملکت کې جګړه روانه ده. په ټول مملکت کې که موږ دومره قدرت درلودل اخر د خپلې ولسوالۍ به هم په صحیح سوره باندې ساتلی وای. اول شرط دې موږ دغه ده چې راځئ خی ټول راټول شو، اول یې دلته دا ختم کړو، بیا به تاسو
خبرې پورسته کی.
امام غوښتنه زموږ د حکومت نه دا ده چې د دې فرصت نه د ائتلاف نه د ملاتړ اعلان کړي، په هغه صورت چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره او د دوی زموږ د حکومت نه غوښتنه ائتلاف ته د غړو ته او د دې عربستان اوسوي دی چې د سولې په رابطه زموږ سره د په صادقانه توګه همکاري وسي او په همسایه ملکونو د فشار راوړي چې خاصتا پاکستان باندې چې په صادقه توګه د موږ سره همکاري وکړي د تروریزم په مقابل کې.
ډېره زیاته مننه کوم د پوزیشن او سیاسي چارو کارپو جنرال لطیف الله امرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، دغه بحث د سعودي عربستان د هغې غوښتنې په اړه و چې له افغان حکومت یې غوښتې دي چې د داعش او تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د عربي هیوادونو د څلور دېرشو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري عربستان کوي برخه.